په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري سنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. آی آر سی په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بې سارې حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد ورسره مخامخ دی کېدای شي د شل کلنې جګړې پرتله زیات افغانان ووژني. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې، ځکه دی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه ده، په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی له دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، ویل چې د دې پیښې په اړه دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلی مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 څو اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي دښمني لرله. د اوکران په ختیځ د دونیسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکران د پوځ تر رسېدو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پوځ په دونیسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراني چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونه په دې سیمه کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د 9 میلیون ډالر مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي. دا پیسې د ماین پاکۍ د سلو ډلو د فعالیت د لګښتونو د اړتیا وړ تجهیزاتو د پیرلو او د کسانو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوي دي. د دې ډلو دنده به د یو کال لپاره د ماینونو او ناچاو د مهماتو ایستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته د اوکراین د خاورې لویه برخه په ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښل شوې ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ژغورنې نړیوال کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. خو د طالبانو د حکومت ویان وضعیت دومره خراب نه بولي.
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ده ښه ده.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره هم مرکه کړې ده.
اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري.
دا به هم واوري چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هېواده ایستلې، د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکو ادارې یا سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یونیسف په اروزګان کې بیا د ښوونځیو او مدرسو سره مرسته کړې ده.
دا موږ مکاتب چې کوم دا د جنگو لامل سره چې دا کوم تخریب سیوی دي، دا مشمن یې زاید درو ټول لاندې ناسوی یا زاید درو سوري لاندې ناسوی یا زاید مشخمه او ته درو ولې درغه لاندې ناس.
دا راز د خبرونه په دوه منی مې کې به د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه هم ووري.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نورید خپل تخنیک هم کارته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. دغه کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي ورسره له دې چې افغانستان کې وخت طالبانو نیو د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې او لوږه او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګوست په لومړۍ کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلو چې په تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بیوزلي 90% زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو
بس بیبی نومیږي او د غزنی اوسیدونکو ده د خپل به وزلی ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې د دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي
په دغه تمو باندې په چوروړې باندې استرخان باندې پلار تازه ری چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند خپل باندې خدا دې کریم سیران دې داسې خوره د غریب غا مینه ته خړلې د دې جمعات به هم وخت غل لیست نو جوړ کړې سی ورسې ولایت مخته ورس بیا لیست مصر بل څوک نه جوړي هڅه به وایسته کنه کې نه چې مخڅنګ
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیواله کمیټې آی آر سی هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټې یو اعلامیه کې چې د اگست په اتمه یې خبره کړې لیکلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک لمنځه یوسي. د ژغورنې نړیواله کمیټې په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بیوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېر زیاتې کړې دي. پیلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او په اړه امرستې چې ډېرې دولتي خدمات تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد کڅام د ژغورنې د نړیواله کمیټې د اعلامیه په اړه څنګه وایي خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلی وخت غواړي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا سپ تصور کې ده خدای تاسو وګورئ د افغانستان افغاني نرخ خو ساتلې شو حال د سپام صاحب وادونه کې تاسو د اقتصادي وضعیت مطالعه کړئ ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې دغه کرنسي پرس پرس چټي کې او ځکه لاس ورکړي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوریت نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا هم عملی چارې پیل شوې دي. د ویلګې په توګه ټاپی کاسازر د قانونو کیندنه افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ لاري سوداګري او یو شمیر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملی شوی او ان ډیر شمیر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسنی ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
و امر دلته د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خې په هواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانانو وژنې په اړه مې مخکې د اقتصادي چارو لپو او د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت لغړی ازرخش حافظي سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې آیا وضعیت پر اختیا هم په افغانستان کې دومره خراب دی؟
بدبختانه داسې بریښي متاسفانه زیری نشته ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو ختم شو او اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبي زیرمو ته ضرورت لري د انکشاف لپاره د پروسس لپاره او په عین زمان کې د بشري نیروس خګه پروتکول دی چې اکثرا زموږ کډونه اوس په مهال په افغانستان کې نه دي او ځان مسوم نه ګڼي د افغانستان څخه وتلي دي. دا دوه لوی پانګه د افغانستان اوس تقریبا غریب ملت په واک کې نه دي ځکه چې د طبي منابعو د استخراج لپاره او د پروسس لپاره په میلیارډاو ډالر پانګونې ته ضرورت ده او د نړۍ مرستې ته هم ډېر ضرورت ده ځکه چې د یو متعارف اقتصاد دلته شتون نه لري. موږ خپل خود ولاړ نه یو بسیاتو په نړۍ صنعتي او کرنیز لحاظ موږ تولید افغانستان ضرورتونو ته ځواب نشو ورکولی.
طالبانو د وخت رسیدو د یو کلنۍ په درشل کې د ژغورنې د نړیوالو کمیټې په څیر نور هم د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی خو کرا شو د ژغورنې د نړیوالو کمیټې دغه خبرداري ته هم چې وضعیت وایي چې د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې ځکه دی چې نړیوالو بسپنه ورکوونکو چې په تیر نظام کې د جمهوري نظام ډیر لاسنیوی کاوه هغه پالیسي چې د طالبانو افغانانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه کړې ده، په عین حال کې به دغه پالیسي وای افغانستان اقتصاد هم لمنځه یوسي. که وضعیت داسې وي، ولې نړیوال خپل پالیسي نه بدلوي؟
او داسې چې دولتونه باید د اقتصادي ودې لپاره یو بستر وګرځي یا تسهیلات فراهم کړي. متاسفانه په افغانستان کې دولتونه اکثرا په خپل د اقتصادي ودې لپاره خندي، مخکې د فساد شتون ډیر زیات پراخه توګه او په ان زمان کې ناامني او د امنیت نشتون د اقتصادي پرمختګ خند وو. اوس چې تر ډېره بریده پورې امنیت ښه دی او فساد هم وایي چې لږ شوی دی، اما بیا د یو رسمي سیاسي ادرس نشتون له امله او د هغه کلکې چې د افغانستان حکومت او د دنیا او د منطقې هیوادونو سره یخ شوي دي، دا د دې لامل ګرځېدلی دي چې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدلې هغه هم په ټپ ودرېږي او خپل د منابعو څخه باید دا پورته کړو تر څو چې د افغانستان په خپل ودرېږي او پرته له بین ملي عمل څخه دا نه کېږي.
تاسو د خپلو منابعو ویلې طالبانو هم د افغانستان د قانونو د سپړلو د استخراج هڅې ګړندې کړې دي. ډېر قانون په افغانستان کې استخراجېږي او د طالبانو یوه کورنۍ منبع هم له همدغو قانونو څخه ده. خو په عین حال کې انتقادونه شته چې ښایي په دې کې هغه شفافیت نه وي په پام کې نیول شوی. څه فکر کوئ چې دا به د افغانستان درد دوا کړي، یعنې افغانستان به د اوس طالبان چې پرې واکمن دي دوی له اقتصادي پلوه په ځان خودکفا کړي؟
ما یو خو د منابعو تعالی کول دي، یو د منابعو څخه د خلکو په ګټه پورته کول دي. اوس مهال که ستاسو مقصد دا د سکاره ډبرې ایستل وي، هغه خو د یو کوچنی منبع دی افغانستان د ډېر سترو منابعو څخه دي. زموږ په خاوره کې لیتیم شتون لري، زموږ په خاوره کې دا رنګه فلزات ټول تقریبا شتون لري، نو په افغانستان کې تیل دي، ګاز دی، نور منابع شتون لري چې دا ویجال مځکې لرو چې تر اوسه پوره خوړب شوي نه دي پس له چنګیز د حملې څخه. موږ منابع طبیعي زموږ دغه شیان دي او زموږ دغه سمندرونه او دریا سلی روزونه دي چې لالهان دي ګرځي او په افغانستان کې باید برښنا تولید شي نه تولیدېږي. موږ په خپله اوس د خارج څخه برښنا راواردوو. زما هدف دغه دی چې ټول منابعو څخه باید په ډېر دقت سره او په ډېر معقول اقتصادي توګه ګټه پورته شي.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیریت غړی آزرخش حافظي و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر د هغه ادعا او پړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هیواده ایستلې. د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکو ادارې سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ښاغلي غني مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د 45 پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ویلی دی. نور په دې راپور کې
سیګار په خپل یو تازه راپور کې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په استازیتوب د هغه د مدافع وکیل لوري د هغه پوښتنو ځوابونه خبر کړي چې د ادارې د مارچ په 13مه نیټه له ښاغلي غنی سره د دې ادارې لوري د یوې مرکې د وړاندیز په ترڅ کې ور استول شوی وي. دا راپور اصلا د دې ادارې د مخکینی راپور چې د غبرګولي په 28مه نیټه یې خپور کړ او ویل هغه ادارې ناسمې دي چې مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغانستانه د وټو پر مهال له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. دا یو وروستۍ برخه ده. راپور وایي د ښاغلي غنی مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د 55 استول سویو پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ورکړی دی. په دې 55 پوښتنو کې د افغانستان د نظام، ملي اردو، بهرني سیاست، د امریکا او طالبانو د تړون، د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړولو، د طالبانو په لاس د افغانستان سقوط او له وطنه د ښاغلي غنی او ورسره ټیم د وټلو او د هغو پیسو په اړه پوښتنې مطرحوي چې تور لګول سوی و دوی لزان سره وړي دي. د ښاغلي غنی له خوا د پیسو د لیک په اړه د سیګار راپور کې لیکل شوی لایني شواهد ښکاري چې له هغه سره له 1500 زیات ډالر نه و، خو پار کې د نږدې 5 میلیون ډالر د پیدا کېدو د ادعا په اړه د ښاغلي غنی مدافع وکیل سیګار ته ویلي مخکینی جمهور رئیس غنی دا اعلان او ژمنه کړې وه چې په خپل شخصي شتمنۍ باندې به په خپل پلرني کلي کې یو بنسټ جوړوي چې د جمهوریت ریاست کتابتون د اسلامي مطالعاتو مرکز او د کرنې مرکز به پکې شامل وي. خو سیګار ته د مخکنی حکومت یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دا ډېرې پیسې دي او هیڅوک هم دا پیسې په خپل کور کې نه ساتي. د سیګار په راپور کې له ځینو نورو چارواکو سره له افغانستانه د وتو پر مهال د پیسو لیک ته اشاره شوې او د ځینو سرچینو له قوله لیکلي د جمهور رئیس غنی له میرمن سره یوازې $800 د جمهوریت ریاست د عامه ساتنې د مشر قاهر کوچی په باکس کې د دې ریاست دیوی میاست بودیجه چې $250 و او د حمدالله محب لمراستیال رفی فاضل سره هم $240,000 چې د ملي امنیت شورا دیوی میاست بودیجه و موجوده و. د سیګار پر راپور کې د همراغلی چې د جمهوریت نظام د سقوط په وخت کې د جمهوریت ریاست او ملي امنیت د شتمنیو په ګډون د افغان حکومت په ودانیو کې ډېرې پیسې پاتې شوې چې بیا ورکې شوې دي. د سیګار راپور زیاتوي کمرې او سبسوي فلمونه هم د طالبانو لاسته ورغلي او دا د سیګار لپاره سخت ده چې معلومه کړي دا پیسې چا او څومره غلا کړي دي. خو دوه چارواکو بیا ویلي چې دا پیسې ورکې شوې نه دي، بلکې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو ته لیږدول شوې دي. هڅه مو کړه د دغو اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویند ویانو ایزابی الله مجاهد او بلال کریمی تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي، مګر د طالبانو رئیس الوزرا محمد احسن اخون په خپل لومړنۍ وینا کې اعتراف وکړ چې په ار کې پیسې موندل شوي او د تور کړل شوي دي. له افغانستانه د مخکنی جمهور رئیس غنی لخوا د پیسو د لیک تور په لومړي ځل په کابل کې د روسیې سفارت وکړ او وی ویل ښاغلی غنی له ځان سره $1.8 million وړي دي. خو ښاغلی غنی دا ادعا رد کړه او وی ویل حاضر دی چې په خپلواک توګه دا تور وڅېړل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو افغان د امریکا په نیو مکسیکو کې د څلورو نورو مسلمانانو په وژنه تورن شوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي د دې ایالت د البوکورکی په ښار کې ام پر لپسې د څلورو مسلمانانو وژنې خلکو ته ټکان ورکړی و. خو ورسره هم مهاله ګڼ معلومات هم رامخته شوي دي چې له مخې دا یو 50 کلن افغان د دې قتلونو په تړاو نیول شوی دی. تفصیل بله اجمل ان واورو چې په سټوډیو کې راسره دی.
د محمد سید په نوم باندې دا افغان یو 50 کلن دی او د دوشنبه په ورځ له خپل کور نه شاوخوا 100 کیلومتر لري د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د نیو مکسیکو چارواکو د سه شنبه په ورځ ویل تورن کس ټول وژل شوی تقریبا تر یو حده پورې پیژندل. نوموړی رسما د دوو کسانو په وژنه باندې تورن دی، خو د دوو نورو په وژنه کې هم تر ټولو هغه مهم مشکوک کس ګڼل کیږي. د دې پرله پسې وژنو ټول قربانیان ځایي مسلمانان و چې په نیو مکسیکو کې اوسیږي او دغلته یې میشت مسلمانان ویرولي وو. په نیو مکسیکو کې د اسلامي مرکز مشر احمد اسد د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې قتلونو د تورن لنیول کېدو وروسته په دې ایالت کې میشت مسلمانانو د آرام ساه اخیستې ده. لومړی وژنه د تیر کال په نومبر کې شوې و. ورپسې نور درې قتلونه د جولای له شپږمې څخه د اګست تر 15مې نیټې پورې شوې دي. د پولیسو یو ځایي مشر ویلي دا روښانه نه ده چې دا وژنه د کرکې پر بنسټ شوې دي او که نه زنځیري وژنه یو بولي. د پولیسو لخوا په یو بیان کې دا هم ویل شوې دي چې دغه محمد سید چې افغان دی له 50 کلونو راهیسې امریکا کې اوسېده. پولیس وایي چې مجرم قربانیان تر یو حده پیژندل او کېدای شي شخصي ستونزې د دوی ترمنځ د دې سبب شوي وي. په ریپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې د پولیسو له مشر نه وپوښتل شول چې آیا د دغه وژنو انګیزه خو به دا نه وي چې دغه افغان سنی مسلمان دی او لور یې له یو شیعه مسلمان سره دغلته واده کړی و، آیا له دې کبله خو به غوسه نه و. پولیسو ویلي دي چې دوی دمګړۍ څه نه شي ویلی او د انګیزې په اړه څېړنې روانې دي. دغلته دغه وژنو خلک دومره ویرولي و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې پرله پسې وژنو باندې نظر ښکاره کړی و او دا یې خطرناکې او همدارنګه داسې بللې وي چې د جو بایډن په وینا په امریکا کې د دا ډول بریدونو ځای نشته دی. تر اوسه پورې هم د دغه وژنو چې دغه افغان ولې په دغه وژنو کې لاس درلود انګیزه معلومه نه ده، خو دا یو افغان دی چې په دغه پرله پسې وژنو تورن دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د ژغورنې محکمه واوریدل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ ام بشری او اقتصادي ناورین خای په دې هواد کې تر 10 کلنې جګړې زیات افغانان وژنې. آی آر سی د غڅرګندونې نن په یو نوې خبره کړي خبر پانه کې کړي او ویل چې په افغانستان کې د وخت له بدلون رئیس په ټول هیواد کې بشري اړتیاوي زخت زیاتې شوې دي. په دې اړه مې نن مخکې مایکروفون تاسو په خبرونه کې چې هم دې موضوع ته ځانګړې شوې و د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي کمال ناصر اصولي نظر وپوښت.
بدبختانه داسې بریخي متاسفانه څه زیری نشته، ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو، ختم شو. اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی، اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمو ته ضرورت لري، د هغې انکشاف لپاره، د هغې پروسس لپاره، او په عین زمان کې د بشري نیرو څخه ګټه پورته کوي.
تیر وطن سره بخنه غواړو چې د ازرخش حافظي څرګندونه وي مخکې مو بشپړه مرکه د لدسره واوري دخو له کمال ناصر اصولي سره مرکه دغه خبرې دوه چمتو ده.
مطلب زه د آی آر سی د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم. د افغانستان د خلکو وضعیت نسبت یو کال مخکې او دوه کاله یا پنځه کاله مخکې او یا لس کاله د مخه هیڅ د مقایسې وړ نه ده. هغه کورنۍ چې پخوا به یې $200-$300 عاید د میاشتې لرل، نن $10 عاید هم نه لري. اصلا په افغانستان کې فعلا بیخي مطلقه پیسه ورکه شوې ده. هغه دوکانداران چې په افغانستان کې خوراکي مواد خرڅوي، اوړه وړي دغه شیان، د هغوی ته دا ټولې هغه پیسې چې په افغانستان کې په داخل کې په حرکت کې دي هغوی ته ورځي او خوراکي مواد خلک اخلي. دا نورو ارسو کې هر تاجر تجارت په ټپه ولاړ دی، او حتی د تاجرانو چې په میلیون هاو ډالر به درلودل، د هغه تاجرانو اقتصادي وضعیت تر دغه حده خراب شوی ده چې دوی نه فروشات لري، مالونه په ګودامو کې پراته دي، او د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره کمزوري شوی دی چې د خریداري توان نه لري. دا حقیقت ده، او دغه یو لوی ناورین ده چې باید حاکم دولت په دې باندې ډیر عاجل فکر وکړي.
خو وضعیت لکه څنګه چې تاسو ته شریک هم داسې وضعیت په افغانستان کې اوس روان دی، خو دغه پرتله چې د ژغورنې نړیوالو کمیټې د افغانستان د تیرو شل کلونو جګړو د مرګ ژوبلو سره کړې ده، آیا دا له اوسنی وضعیت سره اړخ لګوي که وضعیت داسې وي؟ اقتصادي وضعیت خو په تیرو شلو کلونو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو اوس وضعیت داسې دی او د طالبانو حکومت وایي چې اقتصادي طرح لري، ممکن وضعیت بدل شي.
حاکم حکومت به اقتصادي طرح ولري، تر اوسه پورې زه اقتصادي طرح نه وینم. صرف امنیتي وضعیت دومره تاثیر گزاره شوی ده چې د افغانستان څنګه زغال په آرامه سره خلک اوړي پاکستان ته، په لارو کې مزاحمتونه نشته، ورته جنګیالي د مختلفو ډلو ورته لارې نه نیسي، پاټکونه نه ایجادوي، او دا که په یو یا دوه ساحو کې لکه د تیر په څیر جنګیالۍ ډلې پیدا شي، دا وضعیت هم خرابیږي. دلته بنیادی هم دنیا نه غواړي د افغانستان د فعلي دولت سره کومک وکوي، او هم دولت پیسې نه لري او هغه امکانات نه لري چې حتی د پتیر کې په ټپه ولاړې نا تکمیل انکشافي پروژو ته پیسې ورکړي. که هغوی ته هم پیسې ورکړي، دا اقتصادي سایکل په دې پایل وکړي چې دا د ستوت شروع شي، دولت پروژې سپانسر کی، او دغه قراردادیان چې په سلهاو او زرهاو پروژې نه تکمیل پاتې دي، دا بیا ولسته پیسې ورکوي، ولزي دغه سي تاجر ته هم دغه سایکل به پایل کیږي. نو
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي چې د اشغورنې د نړیوالو کمیټې یا آی آر سی د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف په اروزګان کې له ښوونځیو او مدرسو سره د لسګونو زره صابونو او درسي کیټونو مرسته کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن چهار شنبه یاد درسي مواد او صابونونه د یو لړ مراسمو پر مهال د اورزګان ولایت د پهن ریاست مسولینو ته وسپارل. په دغه ولایت کې د یونیسیف ولایتي مسول ډاکټر پواد ازادي راډیو ته ویل چې دوی نن 40,000 صابونونه او شاوخوا 6,000 درسي کیټونه د پوهنې ریاست مسولینو ته وسپارل چې هغوی به د مدرسو او ښوونځیو پر زده کوونکو وویشي. نوموړي وایي د یادو مرستو څخه هدف دا دی څو د ښوونځي او مدرسو زده کوونکي له ساري ناروغۍ وژغوري او دغه راز ماشومان زده کړو ته وهڅوي.
یونیسیف له خوا نه د معرف لپاره تقریبا د 40,000 په تعداد صابون مدرسو او مکاتبو ته لیږي د لاس مینځلو د په خاطر، او د 1500 د تباشیر په سپین رنګ کې دا به هم مکاتبو مدرسو ته لیږل کیږي، او 1540 بکسه قرطاسیه، 415 کیټه د عربي کتابونه د اول نه تر څلورم صنف پورې، او همدارنګه د تمریناتو 3 کیټونه هغه هم دي. شپږ زره کیټه کومک کړی ده.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی حقنما د یونیسیف د ادارې لوري لدی مرستي هر کله وکړ، او وایي چې په دې سره به د زده کوونکو ډېرې ستونزې هوارې سي. نوموړي د یونیسیف له ادارې غوښتنه وکړه چې د غلطه دي د تخریب سو ښوونځیو پر غولو کې هم مرسته ورسره وکړي. حقنما وایي په دغه ولایت کې اوس مهال زیات شمیر ماشومان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او سرپناه نه لري.
دا موږ مکاتب چې کوم دا د جنگو لامل سخی چې دا کوم تخریب سیوی دی، دا ماشومان یې زاید درو فتلا نه ناسوی، یې زاید درو سوري لاندې ناسوی، یې زاید مشکمه او ته درو لاندې درغه نه ناسوی، چې موږ دا دغه مکاتب راغول وسې دا نو ډیر ضرورت موږ ته درو، او بل دا دغه وبو پر برابر چې نو برمو چې ضرورت ستا چې برمه او ته دغه سې د وبو پر برابر چې برمه دا ټانکی تر ولې وجه دی.
د پوهنې رئیس د غراز زیاتوی چې دوی تدوی ورزی وړاندې د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته 2,40,000 د ښوونځیو نوي کتابونه د لومړي ټولګي څخه نیولې بیا تر 12 ټولګي پورې هم ورته راورسېدل چې دوی به په نږدې ورځو کې پر زده کوونکو وویشي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر ډیر شو پورې زیاتې ښوونځي ودانۍ نه لري. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې دوی به خپلو مرستو نوره هم ادامه ورکړي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دې برخې ته چې ستاسو د پیغامونو برخه ده. د څو ازادي راډیو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه واورو.
سلامونه علیکم، هیلې او احترامات میمنه حکمریه ملپکتیار یو بلسوالۍ نه دغه پیغام سپتم. دغه د طالبانو د پوهنې وزیر چې کومه خبره کړې د انجونو د مکتبونو په اړه دغه غلطه ده، دا سم نه ده. موږ په خپل هم کلیوالي سیمو کې اوسېږو، موږ ټول د انجونو د تعلیم سره کومه ستونزه نه لرو. موږ غواړو چې موږ انجونې تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، ځکه چې یو هیواد یوازې په نارینه وو پرمختګ نشي کولی. باید هلته ښځې او نر ټول تعلیم او تحصیل ولري. اسلام هم په دې اړه کومه ممانعت نه لري، په دې برخه کې اسلام هم اجازه ورکړې، حدیث شریف هم د پیغمبر علیه السلام دی چې علم په نر او ښځې ټولو باندې په دواړو باندې فرض دی. دغه سی بانی لټول دي د ثانوي او د لیسو د انجونو د بندولو دپاره چې یوه بله بنا پیدا کوي تر څو د خلکو مخ له ځانه واړوي، او د خلکو هغه غبرګون چې په دې اړه ښیي هغه یو څه غلی کي، هغه کې خاموش کي. هیڅوک د طالب سره ستونزه نه لري. افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، اوس خلک د طالب په اهمیت پوه شوي دي.
السلام علیکم، زاد البصیر د هلمند ولایت ساس سره په تماس کې مو. د ازادي راډیو کارکونکو سره ډیره مننه چې دا خبرونه خپروي. نو د مکتبو په اړه چې کوم خلک نظریات وکړي چې یو وی مکتب دی له سی بل وی نه دی له کیږي، یو وی قومي مشران نه پرېږدي، بل وی چې یا طالبان نه پرېږدي، امارت اسلامي طالبان نه پرېږدي، نو په دې کم کې مختلف نظرونه دي. موږ خپل نظر دا دی وروره چې موږ د ولږې مړوستو، د نیستۍ مړوستو، موږ ته زموږ د ژوند غذا نه برابرېږي او د درس د تعلیم غذا برابرېږي. که دوی وایي چې دا د ژوند غذا په درس تعلیم برابرېږي، هغه په داسې وخت کې برابرېږي چې هغه موږ یو شی ولرو. موږ د مکتب پیسې نه ورته لرو، د خرچې روپۍ نه ورته لرو، خپل د ډوډۍ پسې آریان یو.
آزادی رادیو کار کوونکو ته سلامونه احترامات وایم. پسله سلامه دغه ملي اردو سابقه سربازان او ضابطان څوک چې کارټونه لري باید دغه سره دغه کومکونه مرسته خو لږه کېدلی، په لیاز دی خدای. دا څه حالات په مونږ راغې، داسې یو بد حالات راغې چې یو نمائنده هم نه دی پاتې چې دغه څوک کارټونه لري فعال او تر اخره پورې د دوی نه دوی سره لږ لاسنیوی کولی، تر اوسه پورې داسې یو نمائنده نه دی پاتې.
السلام علیکم، زه جمیل یم د کندهار ولایت څخه. نه د اسلامي حمایت څخه هیله دا ده چې دوی پر دغه افغان مهاجرو باندې د ایران ته چور اوړي، پر دغو پر ظلم باندې غور وسي. او بله خبره دا چې دا اوبه ولې موتې ورکول سي، د اوبو باندې باید ټکس کښول سي، افغانستان لپاره پیسې واخیستل سي چې یو خو به د ملت لپاره وي او یو به د زموږ د دولت لپاره یو څه سي. نو زموږ خپله اړتیا لرو، اقتصاد مو ضعیفه دی. نو بله خبره دا چې باید داسې ونه سي چې څه ورته وایي پیسې باید ورته واخیستل سي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اورېدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ، د ساده مهمو خبرونو لنډیز ته. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د وخت له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بې ساري حد ته رسېدلې ده. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدلې وایي. دا وبلله ویل چې د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البو کرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالر مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لری کړي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو تر ډیره د ورستیو خنړیو او ویجاړونکو سیلاونو په اړه پیغامونه پریخي. نور پیغامونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د سیلاونو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
سلامونه او نیکی هیلې د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خواته بارانوش دي، بېخي زیات زیانونه اړولي دي، لارې خراب کړي دي، بالخصوص بند سرده کې عمومي لاره بنده ده. د عمومي لارو اوبه ویجاړه کړې ده، خراب کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او وی ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم، احمد درانم د خوست ولایت سپیره ولسوالۍ د ملکۍ کلی څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی. او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبه ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا دوکانونه منځکې او نور تاوانو ته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د روزګان ولایت د چارشنګ ولسوالۍ د ګورګین ناوې سره په اړیکه کې یم. ورور جان، دا د ګورګین ناوه چې د ډېر سیلابو او بارانو وځپله، جواری او شانه ګر ختم دي، هیڅ مرسته هم دي ولسوالۍ ته داوس نه راغله. غریبان خلک د ولسوالۍ کې دي. دا یو قسم ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینتا سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورشتونه شوی دي چې د خلکو کروندې پسلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم سلام درشایست بخیر سیات مرشده نمی اسلام الله پوانده نو دا په بدله کې دا سیلابونه راغلي دا غله غلي دي نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځاني او مالي توانونه سره د غو سره مرسته وکړي. خاص بردک ولسوالي دا ډېر خلک